د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو په دې اخیرنې خبري غړای کې ز هارون بچا یو ور بیا له تاسو سره سلامونه میومنې په خبرونه کې د بلوچستان د وزیر اعلی سرګندونې درورو چې د دې صوبې د زلزله ځپلې او سیمو له دورې اورسته کړې دي د غراس په کراچۍ کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د هدفي عملیاتو په اړه هم په ریپورت کې خبرې گئی په پیښور کې د یو بیړني امنیتي ځواک جوړېدو په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان پارلیمانونو د غړو د شویو غونډو په اړه ریپورتونه هم درته لرو خو پیل د خبرونو
اول د خبرونو سرټکی نن غرمه د بلوچستان چمن خار سره نږدې د پاک افغان بارډر په خوا کې به میچاودنې یو شمیر کسان وجلې دي. افغان چارواکي وایي د ولسی جرګې د غړې فریبا احمدی کاکړ تختونکي یې نیولې دي. امریکا کې نن په دویم ورځ هم د بجټ په سر د سیاسي بحران له وجې زیاتره وفاقي ادارې تړل شوې دي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د دوستي دروازې سره نسته چاودنه شوې چې پکې د چارواکو په خبره سلور تنه وجل شوې او شپږ نور جوبل شوې دي. د چمن د سیمه د لیویز یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي په وجل شو کې یو د ملیشیا ځواکونو غړي او درې عام کسان دي. چاودنه نن یعنی د چهارشنبه په ورځ غرمه سکم یو بجې شوې چې لا تر دې دمه ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. هلتا د بلوچستان حکومت نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ته خواست کړی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې د ورسره مرستې وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د یادو سیمو له 15 ورځې دورې وروسته پرون ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته وویل په اولو دوه ورځو کې بیلتون غوښتونکو بلوچ ډلو ورته مشکلات جوړ کړي وو خو اوس د مرستو ویشل روان دي. نوموړی وایي
پلمړنو یو دو ورځو کې مشته دا ستونزه پیدا شوه چې موږ په زلزلہ ځپلو کې خیمه تقسیم کړي څه خلک راغلل او هغو خیمو ته اور ورته کړ. بیا تر هغه وروسته موږ عوامي رابطه مهم پیل کړ. خلک مراو غشتل او له هغوی سره مخبرې وکړي. بیا وروسته دا و چې هغوی بیا په باقاعده توګه سامانونه اخیستل پیل کړل.
ډاکټر مالک بلوچ ویل د سلیریشتم ستمبر په زلزله کې ټول اواران او کیش زیات سپل شوی چیرته چې ټول سلور سوا او دوه تنه وجل شوی او خواوشه اته سوا نور زخمیان دي. کراچۍ ښار کې د هدفي عملیاتو پر مهال یو شمېر کسان نیول شوی او وجل شوی دي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي د دې عملیاتو پر مهال یې سلور تنه د پولیسو سره د مقابلې پر مهال وجل شوی دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13 سنوي ته ویلي چې دوی د متحده قومي مومن سره تعلق لرونکي یو داسې قاتل هم نیولې چې د وجل شوی خبريال ولی خان بابر د وکیل په قتل کې لاس درلود خو متحده قومي مومن د پولیسو دغه بیان رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې د غړې فریبا احمدی کاکړ تختونکي نیولې دي. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي چې فریبا کاکړ د خپل ورور نور احمد او یو بل کس لخوا چې روح الله نومیږي تختول شوی و. د ملي امنیت ریاست وایي چې نیول شو دواړو کسانو خپل جرم منلې. ویلې دي چې دغه کار یې د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د طالبانو د یو کمانډان په امر کړی دی. فریبا احمدی کاکړ خواوشا دوه میاشتې مخکې کله چې کندهار نه کابل اتلا د غزنی په لار کې وتختول شو او خواوشا یو میاشت د تختونکو په ولخه کې و. هلته د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي چې د خو انتخاباتو د ترسره کېدلو لپاره یې مکمله تیاری کړې ده. دغه خبره د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي بلخ ته په خپل سفر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي حالاتو د معلومولو په نتیجه کې وکړه. هغه ویل چې په نهو شمال ختیځ ولایتونو کې امنیتي ستونزې نشته خو په ختیځ ولایتونو کې له یو لړ امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. جنرال سالنګي وایي چې دوی هڅه کوي د انتخاباتو د خو ترسره کېدو په هدف خلکو ته د رای ورکول زمينه مساعده کی. د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته خواوشه شپږ میاشتې پاتې دي. د امریکا حکومت لخوا د یو شمیر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویم ورځ دا داسې ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فنډ ورکولو پر پلان له سلا کېدو ډېر لري دي. وایټ هاوس ویلي صدر باراک اوباما به داسې قانون رد کړي کوم چې یوازې د نېشنل پارکونو او زړو خلکو لپاره پروګرامونه بحالوي. د وایټ هاوس په یو بیان کې ویل شوي چې دا محدودې هڅې سنجیده نه دي او دا د یو حکومت چلولو لاره نه ده. د دې نه وړاندې صدر باراک اوباما ریپبلیکن ګوند په 19 کالو کې په لومړي ځل د حکومت په جزوی تړل کېدو تورن کړ. نوموړي ویل
ریپبلیکن ګوند په کانګرس کې دولتي خدمات د دې لپاره تعطیل کړل چې ملیونونو امریکایانو ته داسې روغتیایي بیمه چې له وسه یې پوره وي ورنه کړل شي. په بله وینا دوی جزیه وغوښته او یوازې د دې لپاره چې خپل کار وکړي.
صدر اوباما زیاته کړه چې ریپبلیکن ګوند د صحت د خدمتونو خلاف یو کمپاین شروع کړی دی. عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د یاغیانو خلاف د عملیاتو پر مهال وسلوالو یو پوځي هلیکاپټر وشتلی او غورځولی دی. د چارواکو په وینا په هلیکاپټر کې موجود دوه عراقي پوځیان او دوه د عملی کسان وژل شوي دي. د هلیکاپټر نن تکریت خار ته نږدې د وسلوالو سره د نښتو په وخت ځمکني ځواکونو ته هوایي ملاتړ ورکوه. دا نښتې د هغه وروستنیو پوځي عملیاتو برخه ده چې په سنی میشتو سیمو کې د یاغیانو خلاف اعلان شوي دي. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ نه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کینیا ته په نننې 500 ورځې لوبه کې په 8 وکټو ماته ورکړه. د یو ورځنۍ لوبه نن د عربي هیواد متحده عرب اماراتو په شارجه خار کې جوړه شوې و چې لومړی کینیا لوبه وکړه او افغانستان ته یې د یو نوي رنځونو هدف ورک. افغانستان هم د دوه لوبغاړو په سوځیدلو او 19 ورونو کې دغه هدف سرته ورسوه او لوبه یې وګټله. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د بلوچستان اعلی وزیر وایي حکومت یې د صوبې زلزله ځپلو خلکو ته په داسې حال کې چې خطرې او ویرې موجود وي مرستې رسولې دي.
جتنے ہمارے ادارے تھے ہم نے اس صورتحال میں مطلب کام شروع کیا جو انتہائی خوف کا ماحول تھا.
بلخوا د کراچۍ پولیس وایي په هدفي عملیاتو کې یو شمېر قاتلین نیولي چې د متحده قومي مومنټ غړي هم پکې دي.
آج رات ہم نے ایک مرڈر پکڑا اور اس کا تعلق ایم کیو ایم سے متحده قومی مومنٹ سے.
او د خیبر پختونخوا حکومت وایي په پیښور کې به په اور د سوځیدلو کسانو د درملنې لپاره ځانګړی مرکز جوړوي.
پیښور کې د بل هاسپټل لپاره 15 کروڑ روپۍ مختص شوې دي او د حکومت کوشش به دا وي چې زر تر زره دا دې مکمل کړی شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته اورو له مشال رادیو سره اوسئ. او رازو اوریدونکو اولنی رپورټ ته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی په دغه صوبه کې راغلیو زلزلو 25,000 کورونه نړولي او همدومره شمیر کورونه یې متاثر کړي دي. مالک بلوچ له کامی او نړیوالو موسسو څخه خواست کړی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرستې وکړي. دا خبرې نوموړي د زلزله ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د سپتمبر د 14 نیټې تر زلزلې وروسته چې اواران او کیچ سیمه یې د چارواکو په خبره زیاته متاثره کړې. د بلوچستان حکومت د سې شنبې په ورځ له نړیوالو موسسو سره سره له ملګرو ملتونو هم خواست وکړ چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانۍ کې ورسره مرسته وکړي. د یادې صوبې وزیر اعلی چې د زلزله ځپلو سیمو 15 ورځنۍ دوره یې کړې له خبریالانو سره په یوه خبري غونډه کې وویل په لومړیو دوو ورځو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا ورته مشکلات وو خو د په خبره اوس یې پرې تر ډیره ځایه قابو موندلی او امدادي کارونه په ټولو سیمو کې روان دي. په لومړنیو دوو ورځو کې موږ ته دا ستونزه پیدا شوه چې موږ په زلزله ځپلو کې خیمې تقسیم کړې. څه خلک راغلل او هغوی هغو خیمو ته اور ورته کړ. بیا تر هغه وروسته موږ عوامي رابطه مهم پیل کړ. خلک مراو غوښتل او له هغوی سره مخبرې وکړې. بیا وروسته دا و چې هغوی بیا په باقاعده توګه سامانونه اخیستل پایل کړل. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل اواران هغه بلوچ میشته سیمه ده چې د په خبره په تیر لس کاله پکې هیڅ حکومت نه و او د ټولو سرکاري ادارو مشران له هغه ځایه تښتېدلي وو او هیڅ یوه سرکاري اداره هم فعال نه وه. د دې زه تاسو ته یوازې یوه بېلګه درکوم او هغه دا چې هلته زموږ د لیویزو 140 پوستې وې، خو په حقیقت کې یوازې 3 پوستې فعال وې. هلته نه هم د سیاحت په څانګه کې څوک وو او نه په بل کومه څانګه کې. نو موږ چې په اواران کې په کومو حالاتو کې امدادي کار پایل کړ، هغه بیخي زیات د ویرې ماحول وو. د بلوچستان وزیر اعلی زیاته کړه په اواران او کیچ سیمه کې په دې زلزله کې ټول 402 تنه مړه شوي او شاوخوا 800 ژوبل شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، د بلوچستان په بلوچ میشته اواران سیمه کې زلزله ځپلو خلکو ته لا هم په صحیح ډول مرستې نه دي رسیدلې. د اواران په مشکی سیمه کې لزای خبريال عبداللطیف بلوچ سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې. په لومړي سر کې ورڅخه د مرستندوی کارونو د څرنګوالي پاړه پوښتلی. نو لطیف بلوچ په جواب کې وایي،
د 24 تاریخ تر زلزلې وروسته تر اوسه پورې امدادي کار د نشت برابر دی. د حکومت له لوري خو اداوی بیخي زیاتې کېږي، لیکن په حقیقت کې دلته په میدان هیڅ هم نشته. دلته بې له سر او سامان خلک پراته دي. دا خلک نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم کوم بل سهولت ورکل شوی. تر ننه پورې یو امدادي ډله هم را رسیدلې نه ده. لطیف بلوچ صاحب، تاسو وایاست چې هیڅ یو امدادي ډله هم دلته نشته. آیا یوازې حکومت تی مرستندوی ډلې نشته که نا دولتي موسسې هم نشته؟ د نا دولتي موسسو مرستندوی ډلې در رسیدلې دي او کنه؟ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې حکومت په خپل دلته په امدادي کارونو کې خنډ اچوي، ځکه چې دلته بلوچ وسلوال نه غواړي چې حکومتي مرستندوی ډلې پوز او ملیشات ځواکونه دي امدادي کارونه وکړي او خلکو ته هم وایي چې ما یې پرېږدي. د نا دولتي موسسو ځینې ډلې د سروې لپاره راغلي وي، لیکن نورې مرستندوی ډلې بیا حکومت نه پرېږدي چې راسي او دلته امدادي کارونه وکړي. عبداللطیف بلوچ صاحب، دلته ځینې داسې راپورونه راغلي وو چې زلزله ځپلې مېرمنې نه غواړي چې دلته خپلې درملنې په نارینه او ډاکترانو وکړي. په دې کې تر کومه ځایه حقیقت دی؟ او بل دا چې ښځینه ډاکټرې ستا کیا په سیمه کې چې د مېرمنو درملنې وکړي؟ دلته په مشکې کې خو هیڅ څوک هم نشته. البته په اواران کې یوه ځایي ښځینه ډاکټره ده چې هلته کار کوي، نورې نشته. هو، ځینې نارینه ډاکتران شته چې هلته د زلزله ځپلو په درملنه بوخت دي او هغه هم یوازې فاست ایډ یا لومړنۍ درملنې ورکوي. نور دلته تر اوسه پورې لا هم د ایکسرې کولو او داسې نور سهولیات نشته او هم ښځینه ډاکټرې د نشت برابرې دي. نو دا چې تاسو وایاست ښځینه ډاکټرې نشته، نو آیا دا زلزله ځپلې مېرمنې په نارینه او ډاکترانو خپل علاج کوي او که انکار کړی دی؟ نه، انکار خو نسی کولی، ځکه چې دا وخت په مصیبت کې دی. او بل دا چې ځینې بیا داسې هم شته چې د بلوڅو د روایتو مطابق هغه نه غواړي چې د خپلو مېرمنو علاج په نارینه او ډاکترانو وکړي. او اوس ډیری داسې ژوبل شوي کسان یا ناروغان موږ مجبور یو چې کراچۍ او نورو سیمو ته یې واستوو او بله کومه چاره مو نشته. عبداللطیف بلوڅ، که په اخر کې په دې اړه لږ معلومات راکړي چې په داسې قدرتي آفتونو کې ماشومان او ښځې ډېرې متاثرې وي، اوس په سیمه کې د ماشومانو او ښځو څه حال دی؟ کده راته ووایست. د ماشومانو او ښځو هم همدا حالت دی چې د سر د سایه لپاره هیڅ نشته، له دې سره د خوراک څښاک لپاره هم هیڅ نه لري او انتهایی په بد حالت کې په ژوند تیرولو مجبور شوي دي. په اوس حال کې چې دلته د ګرمۍ موسم دی او بیخي زیاته ګرمي ده، نو خلکو ته تر ټولو زیات د خیمو او خوراکي موادو ضرورت دی چې دلته په دې دواړو کې هیڅ هم نشته.
اوریدونکو، په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر وو چې د بلوچستان د اواران ضلع له زلزله ځپلو خلکو سره د حکومتي او نړیوالو ادارو د مرستو د څرنګوالي په اړه له یو ځایي خبریال عبداللطیف بلوچ سره کړې مرکه تاسو اوریده.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمنت د پاسا دو بجی
د مشال تر رنا لاندې
پا دونی می بجی
پختانه پا یوشته مکه
پا درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پا سلور نی می بجی
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی اقتصادي او کاروباري ښار کراچۍ کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو هدفي عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کسان نیول شوي او څلور کسان له پولیسو سره د مقابلې پر مهال وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پولیسو مشر ویلي چې په عملیاتو کې پولیسو ځینې کامیابۍ هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات ویلی دی د ښار په بیلابیلو برخو کې هدفي عملیات روان دي او تر اوسه په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته یو شمېر کامیابیانې هم ترلاسه شوې دي. د نهې یا سه شنبه په ورځ د کراچۍ د پولیسو په مرکزی دفتر کې خبری غونډې ته په وینا کې اډیشنل آی جی شاهد حیات ویل امنیتي ځواکونو څلور ورځې مخکې د وجل شوي وکیل نعمت راندوا یو قاتل نیولی دی.
آج رات ہم نے ایک مرڈر پکڑا ہے.
دی وای ننش پا منگ یو وجن کے نیولے دے او ہغا د نعمت راندوا د وجنی اقرار کرے دے. د ہغا سرا نور ملگری ہم وو. دا نیول شوی تن کاظم عباس رضوی نومیږي او د تعلق د متحد دا قومی مومنٹ د یو سل اتاویم یونٹ سر دے. شاهد حیات زیاته کړه نعمت راندوا په کراچۍ کې د وجل شوی خبریال ولی خان بابر د کیس په سلسله کې وکیل مقرر کېدونکی وو. نوموړي زیاته کړه پولیس د هیڅ یو ځانګړي ګوند په ضد عملیات نه کوي او د دوی اپریشن یوازې او یوازې په ښار کې د موجودو جرایم پیشه عناصرو په ضد روان دی. د دې ترڅنګ د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي دي د نهې په ورځ د ښار په لنډي سیمه کې د دغه ځواک سرتیرو د یو سیاسي ګوند په دفتر چاپ وهلی او د هغه ځای څخه یې په هندوستان کې جوړه شوې وسله نیولې ده. د اعلامیه تر مخه په دغو عملیاتو کې څورلس کسان هم نیول شوي دي چې پکې دوه مشهور هدفي وجونکي ساجد حسین او شمیم هم شامل دي. بلې خوا ته د ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې روان عملیات یو طرفه بللی دي. تیر ماښام د دغه ګوند د مشرانو د بیړنۍ غونډې وروستو خبري غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم ګوند رهنما ډاکټر صغیر احمد په دغه ګوند لګول شوي تورونه بې اساسه وبلل.
وزیر اعظم پاکستان
صدر پاکستان دی وای د پاکستان له وزیر اعظم او صدر نه غوښتنه کوم چې د خدای په خاطر په کراچۍ ښار کې د روانو سازشونو نوټس واخلي. هغه ویل په لانډی کې رینجر ځواکونو د دوی په دفتر نه قانونا چاپه وهلي او د دوی د ګوند څورلس بیګونا کسان یې نیولې دي. یاد دی وی د ستمبر د میاشتې په څلورمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې په مهال په ټولګوندیز کانفرنس کې په دغه ښار کې د هدفي عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغه پریکړې راورستو د کراچۍ په مختلفو برخو کې عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي تیر شپه یې په حیدرآباد کې د عملیاتو په ترڅ کې دیرش مشکوک کسان نیولي دي. همدغه راز نن سهار امنیتي ځواکونو د کراچۍ په هبریور روډ څلور کسان وجلی دي. پولیس چارواکي وایي وجل شوي څلور وړه کسان د ناقانونه ډلې غړي دي او دوی د پولیسو سره د مقابلې په مهال وجل شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ترهګریز بریدونو پیل شوې نوې لړۍ ته په کتنې سره د صوبی حکومت د یو بیړني امنیتي ځواک یا کویک ریسپانس فورس ته جوړولو پریکړه کړې ده. دا چې دغه ځواک په څنګه جوړیږي او په کار به پیل کله کوي پاړی زما همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر لویان شیراز پراچا سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
دا کوئک ریسپانس فورس چې کوم دی د دې مقصد دا دی چې دا کوم واقعیات په خبر کې وشول یا کوم مستقبل کې خدای مکه کېږي نو هغه مخنیوي لپاره دا سپیشلایزډ فورس دی. او زمونږ په خبر خارې په څلور زون د تقسیم کې او هر یو زون کې د دې کوئک ریسپانس فورس اسپیشلی ټرین خلک به وي الیټ پولیس فورس په دا به هم دې افتنی مکه وشي. نو دا فورس په ګراوند کې موجود وي او دوی به د دې مخنیوي لپاره خپل سټریټجی به جوړوي او هغه بیا امپلیمنت کوي.
دوی ته بس خاص اختیارات حاصل وي پر اچا سه
دا خو بږي د پایسوي د پولیس تر مخني او دوی به کار کوي د پولیس مخني سره او د لاکي کم ایس پی به هغه سره به د دې تعلق وي. دا یو رټ ریسپانس فورس چې راتلون کې کم ټریکس دی پولیس حکومت دا پلان کړی دی چې ټارګټډ اپریشن وشي. نو دا چې کوم دی د دې دا سپیشلیزم یا د دې دا توجه به دې سیزن ته
پر اچا صاحب د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو خبره کړې وه چې د صوبې په سطح باندې به تاسو یو داسې اداره جوړوي چې باغې کې به ټول استخباراتي ادارې یو ځای کیږي. هغه اداره جوړېدو کې به څومره وخت ولګي؟
هغه د یو نوی انټلیجنس اداره چې تجویز زمونږ د وزیر اعلی پرویز هغه باندې کار روان دی. نو اوس د کې دا سنیفر ډاګز چې کوم دی دا هم ډیپلوای کیږي. به هغې نه علاوه ماډرن ټیکنالوژي سی سی ټی وی کیمراز او یو سنټرل کمانډ اینډ مانیټرینګ روم به جوړېږي.
پراچا صاحب یو دا خبرم شوی وا چې دغلته کې به پبلک پولیسینګ یا د کلیوالو خلکو یا د ټولنې چې کم خلکې د معاشره کم خلکې هغوی به هم د امنیت ادارو کې برتی کول کیږي او پبلک پولیسینګ به کیږي. د هغې څه تفصیل دی؟
مختلف تنظیمونه چې کوم دي، سیول سوسایټي دي، علما کرام دي، تاجران دي، سوسایټي څومره چې برخې دي، پولیس په دې سره جرګی پکې. نو بلر کمیشن کوم دی هغه خپل یو ویب سایټ هم جوړی هب لیکرو کې لانچ شي. دغه رنګي هغه زه ته د انفارمیشن ډیسک دی چې هغه سره به د کوم وخت کې پرابلم وي نو هغه سره به د کانټیکټ کی.
پراجا صاحب داسې خو څه پروګرام نشته چې یاره خلک په دې پولیس کې برتی کی لکه څنګه چې په خوابه کې د چیر د کلو نه خلک ځوانان برتی کیده حکومت به پیسې ورکولې هغه به د لارو امنیت ساتلو.
یاره پولیس فورس کوم دی موږ سره شارټیج کوی د پولیس فورس او دا کوم چیلنجز کوم دی هغه بالکل او دې کې زو پرېسایز فیګر دی هغه تاسو ته نشو ورکول. او دا بالکل دا به کیږي چې کوم وخت یو خلک کې خپل علاقې نه دغه شی انوالو شي او هغه ته لکه د جاب اپورچونټیز وشي. او آی بی صاحب اول میټینګ کې دا خبره کړې ده چې موږ ته کسان به کار دي نو د حکومت طرف نه هغه ته پوره خپل مرسته وي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پیښور کې د نوو امنیتی ګامونو پورته کولو په اړه مو د صوبې د وزیر اعلی له بیان چې راس پراچا سره زما د همکار مجید بابر مرکه اورید. اوریدونکو د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو غړو دورځنی مذاکرات په اسلام آباد کې پای ته ورسېدل. له دغو خبرو تر وروسته په یو ګډه اعلامیه کې وویل شول چې دواړه هیوادونه باید د تروریستي پیښو د مخنیوي په لړ کې یو له بل سره همکاري وکړي او تر دا منځ د خبرو دغې لړۍ ته دوام ورکړي. احمد الله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو په دې خبره اتفاق کړی دی چې خپل خاوره باید یو بل په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ لسمه دورځنۍ مذاکره نن د شروع په ورځ پای ته ورسېده. د مذاکرې وروسته دولس نکاتي مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان او افغانستان خاوره باید یو بل په ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي او دواړو ملکونو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ هم ودرولې شي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې 2014 کال کې د افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتلو وروسته را پیدا کیدونکو صورتحال مقابله کول لپاره دواړه غاړو لا د وسنه تیارې پکار دي. په غونډه کې د پاکستاني ډلې مشري کوونکی افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کله چې د دواړو ملکونو پارلمان ممبران یو ځای کیږي نو خامخا دغه فواید دي. نقصان بالکل نشته. زموږ په خیال موږ ډېر مخکې لاړو او دا به مزید مخکې بوزو او د دې نه موږ خپل حکومتونه هم په دې باندې خبره ساتو چې دا د مشکلات یو دا به څنګه مخکې.
د افغانستان ډیپټی سپیکر میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د دوانو غاړې د پارلمان غړو یو بل د خپل شکایتونو په خړ ډول خبر کړل.
په دې کې شپږتنان موږ راغلي وو. دلته دوه دیرش پارلمنټیریان د پاکستان دلته ناستو موږ سره د دوه ورځو کې او څه چې حقایق وو هغه مل شوي او کم از کم دا کار خو شوی. هغه لازمي اثرات یې دا دي چې دوی ته میسج ملاو شوی، موږ ته ملاو شوی چې موږ څه غواړو، افغانستان څه غواړي او پاکستان موږ نه څه غواړي. موږ غواړو چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استعمال شي او نه زموږ خاوره د بل یو هیواد په ضد.
د کونړ ولایت نه د پارلمان غړي حاجی سخی مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا قسمه غونډه د لارې د یو بل د ستونزو نه په خشان خبر شو.
دا ځل چې موږ کومه خبره وکړه دا بیخي په ښکاره وي. د افغانستان ولسم کم اعتراضات په پاکستان لرل هغه مستقیما پارلمان غړو ته دا ویل او دیو چې کم اعتراضات په افغانستان لرل هغه په ښکاره ډول ویل. نو همدغه و چې موږ په دې موافقه یو څو ماده وشتکلې.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبر علي محمد خان وایي
پارلمنټ کې کم دې دا یو صدا اوچته شي وی تبعی اخر سوپ پورې بربادي اخر سوپ پورې. که الته کې افغانستان سټیبل شي نو مونږ به مضبوط شو او که مونږ سټیبل نو الته به نقصان نه وي.
یاد دی وی چې د افغانستان لخوا راغلی شپګرکنی پلاوی مشري ډیپټی سپیکر میرویس یاسینی او د پاکستانی ډلې مشري د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو کولا. دا دې هم یاد وی چې د نوړان د دوانو غاړو د پارلمان د غړو ترمنځ نه غونډې شوې دي او د غونډو تابع د پاکستان یو غیر سرکاري اداره پیل ډاټ کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پیښور په شمول په دیر چترال او بنو کې به په اور د سویو کسانو د درملنې لپاره خصوصي مرکزونه جوړوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د ویان له وینا سره سم حکومت د پیښور د دغه سیو مرکز لپاره د 500 کروڑ روپو منظوري ورکړې ده. شبیر جان پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویان شیراز پراچا مشال لیډیو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا حکومت په بیړنی بنیادونو باندې د صحت محکمه او هسپتالونو د حالت ښه کولو هڅه کوي، او هم په دې لړ کې پرون د وزیر اعلی په مشوره کې یو اعلی پای غونډه شوې چې پکې دا فیصله شوې ده چې د ټولې صوبې هر ضلع هسپتالونو حالت په ښه کول شي، او دا رنګ د اور سوی مریضانو لپاره به هم د پیښور نه علاوه په نور ضلعو کې خصوصي هسپتالونه جوړول شي.
پیښور کې د بل هسپتال لپاره 50 کروڑ روپۍ مختص شوې چې دا د امپروو کړی شي، او د حکومت کوشش به دا وي چې زر تر زره دا د مکمل کړی شي.
بلخوا په پیښور کې ډاکټران د حکومت دا ګام ستایي، او د دوی وینا ده چې دا سیمه تر هغه لیزه پلې ده او زیاتره د پیښور هسپتالونو ته سوځېدلي ناروغ راځي، خو دلته کې اسانتیاګانې دومره نشته دي، نو باید حکومت زر تر زره دغه هسپتالونه او سهولتونه ورکړي. یادونه ول ده چې د وزیر اعلی ویان تر مخه په دې لړ کې به 1500 د نرسانو عمله او سپیشلیسټ ډاکټران هم د اهلیت په بنیاد برتی کولی شي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پینک ریبن په نوم یوې غیر دولتي ادارې ویلي چې د دې هیواد د ښځو لپاره د سینې د کینسر په اړه د عامه پوهاوي یو پروګرام پیل کړی دی. د دې ادارې د مشر په خبره په پاکستان کې پر یادې ناروغۍ د اخته کېدونکو ښځو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې د سینې کینسر په حق لا کارکونکو ادارې پینک ریبن کمپاین تر مخه چې د بیماری په اړه زنانو کې شعور پیدا کول لپاره د دوی ادارې د هر کال په شان سخ کال هم د اکتوبر میاشت ټاکلې ده، او ورته یې پینک ټوبر نوم ورکړی دی. د پینک ریبن کمپاین مشر عمر افتاب مشال ریډیو ته وویل چې په جنوب ایشیا کې د ټولو زیات د سینې د کینسر زنانا پاکستان کې دي، او د دوی اداره هم د دې مرض په اړه په روانه میاشت کې به د 1,00,000 زنانو آگاهۍ لپاره په غونډ ملک هلی زلی کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې عمر افتاب زیاته کړه چې په نهو کې یو زنانا د دې مرض ښکار ده، او پاکستان کې دا مرض 43 کاله عمر زنانو کې قتل شوی دی.
هر کال تقریبا 40,000 زنانه په پاکستان کې د دې مرض نه مري، او د دې یو غټه وجه دا ده چې په زنانو کې د دې په حق له شعور نشته، او زموږ د ادارې پینک ریبن کمپین هم بنیادی مقصد دا دی چې زنانو ته د سینې کینسر په حق له آگاهی ورکړی شي، ځکه چې د سینې کینسر واحده داسې کینسر دی چې د هغې په وخت تشخیص کیدی شي، او هغې کې صرف دا کول دي چې یو زنانه لا د خپل ځان په خپل معاینه کول دي، او په ابتدایي مرحله کې د دې ناروغۍ تشخیص وشي نو دې کې د 90% نه زیات د بچ کېدو امکانات وي.
د پېښور د اینم هسپتال ډاکټر سفوره شاهد مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره زنانا د حیا او پردې له وجې دا بیماری پټوي، نو د دې په حقله د شعور ضرورت دی، ځکه چې په لسو عام کینسرونو کې د سینې کینسر په وړومبی نمبر دی. د دې د وینا سره سم چې د دې مرض یو خاص وجه نه ده، هغه موروثي هم کېدی شي او نورې وجې لکه غیر معیاري خوراک هم کېدی شي.
دا
سینی کینسر تیرون کې د کراچۍ یو زنانا سمیرا راجا چې خپل یو آرټ ګیلری لري وایي چې هغه کې د دې ناروغۍ تشخیص شوی وو، خو په وخت علاج هغه د ډیرو مسلو نه بچ کړه. ما ورزش کولو نو راته په سینه کې درد روچت شو، نو ماته محسوس شول چې څه غوټه جوړه شوې ده. زه فوراً ډاکټر ته لاړم چې هلته د معاینې نه پس معلومه شوه چې څه شته، او بیا د بایوپسی نه پس هم معلومه شوه چې ماته کینسر دی. نو ما د دې علاج څه 5.5 کاله پورې وکړو او اوس جوړه یم، نو پکار ده چې زنانه خپله هم او د ډاکټر نه هم معاینه کوي. د پینک ریبن کمپین د مشر د وینا تر مخه چې هر کال تقریبا 90,000 پورې د سینې د کینسر ښکار زنانا په هسپتالونو کې رجسټرډ کیږي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 2013
15,000
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې له دوستي دروازې سره نږدې چاودنه شوې چې پکې د چارواکو په خبره څلور تنه وژل شوي او شپږ نور جوبل شوي دي. د چمن د سیمې د لیویز یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي په وژل شوو کې یو د ملیشا ځواکونو غړی او درې عام خلک کسان دي. د بلوچستان حکومت نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ته خواست کړی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې د ورسره مرستې وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د یادو سیمو له 15 ورځنۍ دورې وروسته پرون ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته ویلي په اولو 2 ورځو کې بیلتون غوښتونکو بلوچو ډلو ورته مشکلات جوړ کړي وو خو اوس د مرستو ویشل روان دي. په کراچۍ ښار کې د هدفي عملیاتو پر مهال یو شمیر کسان نیول شوي او وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13/14 ته ویلي چې دوی د متحده اقامی مومنټ سره تعلق لرونکي یو داسې قاتل هم نیولی چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د وکیل په قتل کې یې لاس درلود. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې د غړې فریبا احمدی کاکړ تختونکي یې نیولی دي. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي چې فریبا کاکړ د خپل ورور نور احمد او یو بل کس لخوا چې روح الله نومیږي تختول شوې وه. د ملي امنیت ریاست وایي چې نیول شوو دواړو کسانو خپل جرم منلی او وایي چې دا ګام یې د طالبانو په امر پورته کړی و. هلته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د خو انتخاباتو د ترسره کیدلو لپاره بشپړه چمتووالی لري. د خبره د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي بلخ ته د خپل سفر پر مهال د شمالي ولایتونو د امنیتي حالت د معلومولو نه پاس وکړه. او د امریکایي حکومت لخوا د یو شمیر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویمه ورځ ده او داسې ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فنډ ورکولو پر پلان له سلا کېدو ډیر لري دي.
لن خبرونه مو د منور شانه واوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د رابیا اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت بجلی او پېټرول په نرخونو کې یو دم کم اضافه وکړه. نو د معاشي چارو کارپوهانو مطابق په ملک کې د عام استعمال هر سیز به 20% پورې ګران شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت بجلی او پېټرول قیمتونه د زیاتولو فیصله د IMF شرط پوره کولو لپاره کړې ده. ادارې وایي چې نرخ اوچتولو سره د بجلی 1,30 ارب روپو سبسیډي هم ختمه شوه او دې نه به حکومت ته د 1,50 ارب روپو ریوینیو حاصلېږي. ادارې زیاتوي چې د حکومت معاشي مجبوریانې په خپل ځای خو نرخونه سیوا کولو سره حکومت د اولس اخستو طاقت اونه کتو چې اولس څومره ګراني برداشت کولی شي. د ادارې په وینا چې حکومت د غیر معمولي فیصلې لپاره نه د کابینې اجلاس رغوښتو او نه یې پارلماني کمیټیانو نه تپوس کړو او نه یې څه وضاحت وکړو چې ولې په اولس د ګراني دا بوج اچول کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف له پکار ده چې د دې معاملې د نوې سر نه جاج واخلي او اولس ته اسانتیاوې ورکولو سه لاره دې رو باسي چې یو عام تن ته د مایوسۍ مخه نه وي کوم چې موجوده حکومت په اړه ښه رایې او ښه تمه لري. مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر متعلقه چارواکو ته هدایت کړی دی چې د ملیریا مرض سي سنجیدګۍ سره واخیستی شي او دا یې هم وویل چې حکومت د صوبې نه پولیو او ډینګې مرض خاتمې لپاره هر ممکنه اقدامات کوي. ادارې مخکې لیکي چې د صحت محکمه عملي اقدامات غواړي. پېښور غونډې ښار کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي کوم چې ټولې صوبې له خطر ثابتېدی شي. ادارې زیاتوي چې ترهګرۍ، پولیو، ډینګي او ملیریا غوندې سنګینې مسلو او حالاتو نه د اولس پریشانېدل یو فطري امر دی چې د خاتمې لپاره انتظام او اقدامات کول د حکومت ذمېواري ده. ادارې وایي چې د بدقسمتۍ نه هر حکومت په دې سلسله کې ناکامه را روان دی او د موجوده حکومت صورتحال هم د دې نه زیات مختلف نه دی. ادارې اخیره کې لیکي چې تر څو پورې اولس او حکومتي ادارې دواړه په شریکه کار نه کوي نو په مشکلاتو کابو موندل ناممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایم ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې په نیویارک کې د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو ترمنځ د هغه ملاقات خبره راغستې ده چې پکې د دغو ګاونډیانو او ایټمي وسله لرونکو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په دې اتفاق شوی دی چې د دغو هیوادونو ترمنځ د ډیرو مدونه د عملي ډزبندې د خلاف ورزو په اړه د پوځي چارواکو ترمنځ به ملاقات کیږي. ورځپاڼه لیکي چې منموهن سنگ او نواز شریف د ملاقات پر مهال په خپله مورنۍ ژبه پنجابۍ کې خبرې وکړي او د متنازع سیمې کشمیر سره په لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو د پوځ لخوا د عملي ډزبندۍ د خلاف ورزونه پرته د امن خبرې هم وکړي. ورځپاڼه د ځینې هندي څېړونکو له خولې لیکي چې که پاکستان د هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کول غواړي نو د هغې لپاره د نواز شریف نوي جمهوري حکومت او د دغه هیواد پوځي اسټابلیشمنټ له پکار دي چې د پاکستان خوره د هند پر ضد د سخت دریدو لخوا د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د دغه ملاقات نه مخکې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا پر مهال هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي وو چې په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو لوی مرکزونه په جنوبي آسیا کې د هند په ګاونډ پاکستان کې دي. ښاغلي منموهن سنگ په خپل وینا کې دا هم ویلي وو چې کچري نړۍ د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د نوې لړۍ شروعات غواړي نو باید هغوی دي د پاکستان په خوره کې موجودې د ترهګرو لوی جالې د منځه یوسي. څېړونکي وایي چې که څه هم د نیویارک ملاقات به کومې سمدستي نتیجې رامنځته نه کړي خو بیا هم که دغه دواړه هیوادونه د امن لپاره مخلص وي نو د هغې لپاره بیړنۍ هڅې د وخت ضرورت دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د کمیونیست رژیم په دورې حکومت کې د کابل په پولي چرخي زندان کې ګڼ شمېر ژوندو خلکو باندې بلډوزري ګرځول شوی وي او د خورو لاندې کړي وو. دغه جرم کې ککړو ځینې پخوانو سرتیرو ویلي وو چې هغه وخت داسې معلومېده لکه چې زلزله راغلې وي او ژوندي خلک د ورانو ودانونو د ځانونو خوندي کولو په موخه به هر منډې وهي. دېرش کاله پس د پخواني کمیونیست رژیم په واکمنۍ کې په کال 1922 او 1923 کې د هغو 5000 وژل شو ځپل شو او نیول شو کسانو نمونه په ډاګه کړل شو. ورځپاڼه لیکي چې دا په افغانستان کې ډېره حساسه موضوع ده ځکه چې د دغو وژنو د ذمهوارو پخوانو کمیونیست رژیم لوړپوړي چارواکي اوس په موجوده حکومت کې هم په ډېرو لوړو لوړو څوکو ناست دي. په هغو کې څوک په موجوده پوست کې دي او څوک په پولیس کې. کله چې د هغو پخوانو کمیونیست رژیم چارواکو ته د دغو افغانانو د وژنې په جرم کې د سزا ورکولو خبره وشوه نو د دې ځواب دا رامنځته شو چې نه، بلکې چې په تیرو دیرشو کالو کې چا هم د افغانانو په وینو لاسونه سر کړي باید سزا شي. خو چې د دغو وژل شوو کسانو فهرست د افغانستان په لرو بر کې خور شو او رسنو د دغه هیواد د ځوانانو بوډاګانو د خولې ذمهوارو ته د سزا ورکولو خبرې خپرې کړي او بیا د دغه هیواد د بشري حقونو د کمیشن مشره سیما سمر هم د ولس سره ودرېده نو ولسمشر حامد کرزي د دغو وژل شوو کسانو لپاره د دوه ورځو د ویر اعلان وکړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر براک اوباما په دغه هیواد کې د فدرالي ادارو په عارضي توګه د تړل کېدو ذمهواري پر اپوزیشن ګوند چولې چې په خبره یې له دې غوښتل چې امریکایانو ته د روغتیا په برخه کې ورکړل شوې اسانتیاوي بیرته واخلي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په خپل یو رپورت کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اپوزیشن ګوند ریپبلیکن تنقید کړی او ویلي دي چې د روغتیا په برخه کې د د قانون د منځیرودو د مخنیوي لپاره فشار راوستو چې د وفاقي حکومت یو شمېر محکمو په عارضي توګه خپل امروزه کارونه ځنډولي دي. ولسمشر باراک اوباما دیارلس ساعته وروستو چې د حکومت کارونه په جزوي توګه ځنډول شوي وو ویل
ریپبلیکن ګوند په کانګرس کې سرکاري خدمات د دې لپاره معطل کړل چې ملیونونه امریکایانو ته د روغتیا په مد کې هغه اسانتیاوي ورنکړي چې ممکن دي. په نورو ټکو کې دوی تاوان وغوښتي د خپل کار په بدل کې.
په تیرو ولس کالونو کې دا لومړی ځل و چې حکومتي ادارې په امریکا کې بندې شوې او دا کار داسې وشو چې ریپبلیکنز د نوي مالی کال د بودیجې د منځیرېدو پر سر بیا بیا مخالفت وکړو. ولسمشر اوباما د کانګرس له غړو وغوښتل چې له شرایطو پرته حکومتي کارونه بیا اغسې روان شي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې خبرداری ورکړه چې د حکومتي کارونو بندش کجاري اوساتل شي نو دا به د امریکا پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. د امریکا پوز په خپل کار جاري ساتي او د کمی امنیت لپاره نور خدمات د سرحدونو هوایي چارې او د قانون نافذ کوونکو کارونه به نه متاثره کیږي، خو نور غیر مهم خدمات به په عارضي توګه بند وي. کمی پارکونه، میوزیم، د لرغونو آثارو ودانۍ او د امریکا د ازادۍ د مجسمې ځایونه به بند وي. د فدرالي ادارو تر لاندې 2.1 میلیون کارکوونکي به یا خو کار کوي خو تنخواګانې به یې ځنډیدلې وي او یا به بیا بے تنخوا رخصتي کوي. خو د دې باوجود د کانګرس غړو او ولسمشر ته به تنخوا ورکول کیږي. د نهې پروس وختي سینټ د کانګرس هغه غوښتنه رد کړه چې د دې مسلې حل لپاره به یوه مذاکراتي کمیټي جوړه شي. دا معلومه نه ده چې د امریکا د فدرالي ادارو کارونه به تر کله ځنډیدلې وي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې تر ډیره د ایران په اړه خبرې وکړې او لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړل چې د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو و نه غولېږي. نتنیاهو څرګنده کړه که چېرته اسرائیل یوازې هم پاتې شي، ایران به پرې نږدي چې اټومي وسله جوړه کړي. د اسرائیل د وزیر اعظم د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د اسرائیل سټری اعظم د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو باید نړیواله ټولنه ونغولې شي. بنیامین نتنیاهو د سیشن بی پورس په خپل وینا کې وویل حسن روحانی غواړي د نرمو خبرو په مرسته هغه بندیزونه لرې کړي چې نړیوالو پر ایران لګولې دي. خدای نه غواړي چې له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې په ایران کې اصلي پریکړه مذهبي مشر علي اکبر خامنئی کوي او ولسمشران د هغه په خدمت کې وي. د اسرائیل سټری اعظم د ایران ولسمشر تورن کړ چې کله د ایران د ملي امنیت مسؤل و له هغو بریدونو خبر و چې په نړۍ کې د ایران په لاس پر یهودانو او لویدیځوالو کېدل. نتنیاهو زیاته کړه چې د ایران حکومت خپل سیاسي مخالفان ځپي او اعداموي او په نورو هیوادو کې بې ثباتي راولي. د وویل چې د ښاغلي روحاني د روحي جوړې په خبرو اعتبار نشي کېدای ځکه چې واقعیت بل ډول دی، خو که چیرته نړیوال تیر وتل اسرائیل به بیا هم د ځان او نورو دفاع په یوازې سر وکړي.
I want there to be no confusion on this point. Israel will not allow Iran to get nuclear weapons.
زه غواړم چې په دې برخه کې وضاحت وي چې اسرائیل به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. که چیرته اسرائیل تر فشار لاندې راشي چې یوازې شي، نو بیا به اسرائیل په یوازې د ایران په وړاندې ودرېږي. خو تنها اسرائیل به پوهیږي چې د ډیرو نورو دفاع هم کوي.
Many others.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دې خبرو پاړه چې هوا د کله هم د اټومي وسلو د جوړېدو نیت نه لري، نتنیاهو وویل ایران لشتر لشه دوه ځلې په پټه اټومي فعالیتونه تر سره کړی دي، نو که هدف سولې ایسوي دا کار یې ولې پټاوه. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره نتنیاهو بل دلیل د ایران د لری واټن د توغندیو جوړېدل یاد کړل او څرګنده یې کړه چې د ایران خبره هغه وخت منلو ده چې د یورانیم ملغنی کولو لاس واخلي، غنی شوی یورانیم بهر واستوي، تر مځکې لاندې تأسیسات لمنځه یوسي او په عراق کې د درنو اوبو پروژه ودروي. په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر مرستیال خداداد سیفی د نتنیاهو خبرې پارونکې وبللې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، په برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه کې د پیښور په کیسخانه بازار کې د شور واستیو بمی چاودنو په اړه د پاکستانی خبريال عمر وړایچ تیار کړی رپورت خپور شوی چې غټکی عبدالحی کاکړ اوروي.
پاکستانی خبريال عمر وړایچ د برتانیې په انډیپندنت ورځپاڼه کې په سر کې د پېښور د کیسخانه بازار پر تاریخ خبرې کړې دي او وایي چې دا د مرکزی ایشیا دروازه وه خو نن وران ویجاړ دی. نوموړي څو ورځې مخکې په کیسخانه بازار کې د سوي حملې د تباهي حواله ورکوي چې پکې شاوخوا 340 کسان وژل شوي وو. خبريال زیاتوي د تیرې یک شنبې د ورځې د کیسخانه تر چاودنې لمخه هم په پېښور کې دوه نورې لوی چاودنی سوي وي چې پکې په یو کې د عیسایانو کلیسا او په بل کې د سیول سیکریټ د ملازمینو بس په نشه شوی وو. عمر وړای چوي د نواز شریف مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت له اورپکو سره پر خبرو اترو زور ورکوي، خو ځای خلک وایي د سشکاري اورپکی په خبرو اترو کې دلچسپي نه لري. جمیل لازمی یو ایس بی کس عمر وړای شتویلی دوی اوس هم ویر لري چې ګواکې نوري چاودنی به وسی. د ده په خبره عمران خان د طالبانو د دفتر د خلاصولو خبرې کوي او کدا سی وسی نو دوی ته به د فعالیت لپاره نور هم موقت ترلاسه سي او شای نور بردونه هم وسی. د ورسپانې په خبره د پېښور شار د یو رسمي په انتخاباتو کې عمران خان ته زیات ووټونه ورکړي وو. دوی وایي له جنګ ستړي دي او بدلون غواړي، خو د خبريال په خبره اوس د خلکو دغه سوچ بدل شوی دی. ورسپانه د کیسخانی بازار د دکاندار لخوا وایي د تیرې جمعې په ورځ پولیس دوی له ممکنه بریده خبردار کړی وو. زفریاب نومي یو دکاندار ورسپانه ته ویلي پولیس ورته وویل چې په شار کې د بارودو ډک گاډي ګرځي، خو د پوینه د دې باوجود هم هغه دوی ته هیڅ تحفظ ورنکړي. د دې په خبره پولیس غوښت چې دوکانداران ځان په خپل وښوري. د خبريال په خبره د پېښور د خلکو په نظر کې د هیواد ټول سیاستوالان د وروړاندې خطرونو په شدت په پوهېدو کې ناکامه شوي دي. یو دوکاندار شیخ یوسف ورسپانې ته ویلي نواز شریف وایي طالبانو د حملې ذمواري نه ده اخیستې. نو د شیخ یوسف په خبره ځا و بمنو چې دا 14 نمبر چا کړی ده او تاسو یعنی نواز شریف د اورپکو لوی ویډل سره خبري اترې کول غواړي خو بلې ډلې بیا حمله جاری ساتلې دي. نو په داسې حالاتو کې پښتنه دادا چې تاسو به نو بیا څه کوي؟
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته دې اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې راغلی. باید د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسۍ ته بیا کتنو کې په ترڅ کې په دغه هیواد کې کېدونکو د تروریستي پیښو د عواملو جاج واخلي او د لمنځه وړلو لپاره یو کوټلې تګلاره جوړه کړي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې اجاز حیدر لیکي موږ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اوږدې مودې راهیسې ښکېل یو خو تر اوسه د دې په وجوهاتو ډېر خلک یا خو پوهه نه دي او یا ځان پوهول نه غواړي. لیکوال وایي دا جګړه یوازې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د موجودیت له وجې نه راغلې بلکې د دې دوه نورې مهمې وجې هم دي. لومړی دا چې د ملک امنیت یې غیر ریاستي قوتونو ته پرېښی او دویمه دا چې یوه داسې ریاستي پالیسي لرل چې ټول پاکستان یان خ مسلمان جوړ کړی. اجاز حیدر وای کچهری امریکا د افغانستان او زین ورسره به دا جنگ نه ختميږي تر څو چې پاکستان په خپل پالیسو کې بدلون نه ویراوسته تر هغه پورې دا مسله نشي هواره دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان د امریکا نه جنگ نه دی اخیسته بلکې د ملګرو ملتونو د یو غړي په حیثیت د ځمواري جوړیږي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې به مرسته کوي او په دغه لړ کې د ترهګرو خلاف د قوت استعمال هم کولای شي. په پاکستان کې د روان جنگ زیاتره د عراق او افغانستان د حالات سره تړل کیږي خو باید د دې په نورو وجوهات هم بحث وشي. د افغانستان جګړې که څه هم القاعده د سیمې ته راوسته، د القاعده په شمول وسلوالو ډلو د پاکستان قبایلي سیمې د پټنځایونو په تور استعمال کړي چې دغه سیمې د وسلوالو لپاره په ستراتیژیکي توګه هم مهمې وي او بیا د هغه ځایونه دي چیرته چې دیرش کال وړاندې مجاهدین پالل شوي وو. خو دا هم ضروری ده باید ریاست پر دې هم ځان پوه کړي چې ترهګر د نورو هیوادونو لپاره ونه روزل شي. لیکوال وایي پالیسي چې سهم وي باید پر دغه کې دوه خبرې نه وي. لومړی دا چې دا کمزوري نه وي او دویمه دا چې سي ګټلې وي هغه ونه بیلي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان په جنوبی وزیرستان قبایلی سیمه کې د حکومت د وسلوال مخالفانو پر ضد د دې هیواد د پوز د عملیاتو له کبله د سیمې د زده کوونکو تعلیمي چارې اغیزمنې شوې دي. دا چې دغه طالب علمان څه احساسات لري او د خپلو زده کړو بیرته پیلولو په برخه کې له حکومت د کومو مرستو غوښتنه کوي د سیمې د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
پسولی وزیرستان شد طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه څلور سوا دوه څلوېښت تعلیمي ادارې او د څلوېښت زره نه زیات جنکای وړکي طالب علمون هم بې ځایه شوي متاثر شوي دي. په دا طالب علمون کښې د ډیګري کالج سام او ډیګري کالج لدا یو شمېر طالب علمون هم شامل دي. په دا طالب علمون ست ریژي دوی سه ارمانونه لري او څه غواړي. د دې ادارو دوه طالب علمون ویایي
ایمن مشاف صلی اللہ گورنم ڈیری کلستان سٹوڈنٹ یم دکا سرنگ لانور سکول نے متاثر شوی دی جنگ دی وجنا پاشا ہن دی گورنمنٹ سام کالج ہن دی تقریبا وته وطن اس وڑ کی دی او ج کلام متاثر شوی ٹاک درتا رولنی خبر پختونخوا گورنر دی دغه میشتا یک دنی رکلا کی توستو پٹاک پہ دراشے کالج نا اسٹل ار شو کلا ویجی تنزی کل نو سا پونن رس پرا دی میج دے پر خالی وادی کی جی او وادی تش گوڑی جی میج دے پر نہ کالج نا شتا او نا اسٹل شتا اس نشتا دی
مون محسن علی دا زدل دے کالج سٹوڈنٹ یو ز پتور لاسم کلاس سبق وی کیم واخ نہ دے وزیرستان حالات خراب شول میج دے پوسا رولی دی ویسا پر دغه وڑ کی دے پورا سب بندی باس نہ شوی لگا میج دے خپل کالج نا رو پسنگ شو دی ویسا پر دی میج دے کالج اور دے سٹاف اس پتن لگی خسم خپل سٹاف ہن دل دلائی او میج دے حکومت نہ دا غشتنا کوي چې میشته د خپل کالج او د هاستل هر شي باندې باس وکړو
د طالبانو دغه مسلمه چې د سیمه مرستيال پولیټیکل افیسر امید الله خان خټک ته وړاندې کړه هغه وویل چې په دا باندې شه ټول انتظامات شوي دي د طالبانو دا مشکل به په نن سبا کې حل شي
دا یو مسله دی بالکل جنرال مسله وه هغه باندې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل کار وکړو موږ دوی ته د جام پبلک سکول چې کوم بوایز سیکشن دی هغه لپاره مو ورته سکیورینګ کلاسز لپاره دغه وکړو او ورسره مو ریزیډنشل کوارټر چې کوم سټاف لپاره دی وزیر آباد کې مو ورته یو ځای وټاکلو نو نن ما دوی راغوښتي دي سټاف او سټوډنټانو نن یې سبا یې بقاعده طور باندې په دغه انګوریش شو شي حفاظتي ته د وخت مسله به سر ته ورسي حل بشي
طالب علمانو غره وکړه چې اکادمیج مسله حل نه شوا بیا به مو د انتهایی قدم پورته کولو نه څوک هم مانې نه کی
په ریپورت کې مو د جنوبي وزیرستان د زده کوونکو د ستونزو په اړه اوریدل او سرزور دونکو خیبر جن سیتا چرته چې د خوګخیلو قبیلې خلک وای په تورخم کې د دوی مشترکه ترانسپورت اډال تیرو پینزو میاشتو راهیسې پولیټیکل چارواکو تړلې ده چې لامل یې د دوی آمدن بند شوی دی دوی وایي چې د روزګار کومه بله ذریعه نه لري نو باید دغه اډه ورته خلاصه کړل شي په دې اکلال سیمینا د مشال ریډیو د خبریال ریپورت اورو
د خیبر جنسای د خوګخیلو کبیلې خلک وای چې په تورخم پوله د دوی مشترکه ترانسپورت اډه د تیرو پنځو میاشتو رئیس د دوه ټیکدارانو ترمنځ د اختلافات لوجه حکومت تړلې ده چې لامل یې د دوی مشترکه آمدن بند شوی دی او اوس د مالی ستونزو سره مخ دی په دې حق له د خوګخیلو کبیلې یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وای
خبره د تورخم د اډو ده چې کوم د خوګخیل د تپې مشترکه ملکیت او خوګخیل تپی ته چې کوم د ډیر زیات غتر حاصلګي آمدنی تر حاصلګي او په دغه آمدنی باندې صرف او صرف د غریبا او د بیوس او د کندو رندو دغه گزاره په دې باندې رواني کنه نو اوس خبره ده دا تقریبا د 13-15 میاشتو نه دا اډه بند او د قوم په کې هیڅ قصور نشته حالانکه قوم په کې فریق هم نه روپۍ د قوم باندې شوې دي قوم دغه اډه کولا کړ شي د حکومت نه دغه خبره دا مطالبه کوي چې اغا د قوم دغه مسلې نوټس واخلي
او د خوګخیلو کبیلی او بل مشر عبدالرازق په دې اړه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
مونږ په دې خوشاله یو چې ډیرو کورنۍ او ماشومانو تعلیم په دې پیسو روانو چې هغه زموږ د علاقې د پاره ټول نه لوی بهتر جوړې ده بدقسمتۍ سره دلته څه مشرانو او دې دوه ټیکدارانو په منځ کې داسې څه خبرې شروع شوې حقیقت خبره دا ده چې ټیک ده چې هغو دواړو خو خپل منځ کې یو لبړه یو مسله ده اصل د پراپرټي چې دا خو د قوم ده او قوم غریب عوام ته ډېر لوی نقصان روان دی زموږ حکومت ته دا خواست دی چې دې کې غیر جانبدار فیصله وکړه او داسې فیصله وکړه چې د قوم ملکیت قوم ته ورسېږي او دا شی د قوم حق دی د قوم دی او قوم ته والش
د خوګخیلو کبیلې د تورخم ترانسپورت اډې د ستونزې په حق له مشکله د لنډی کوتل مرستيال پولیټیکل ایجنټ طیب عبدالله رائے معلومه کړه نو دوی وویل چې د دغه ستونزې کیس په اف سی آر ټریبونل کې روان دی او چې کله پرې د خوګخیل کام ټول خلک او فریقین سره راضی شي او حکومت ته په مشترکه توګه یو رائے وړاندې کړي نو بیا به پرې فیصله وکړو او دغه ډب ورته خلاصه کړو
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ
اوریدونکو غنی خیل د ننګرهار یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د شینواري قوم بلابل خیلونه پکې ژوند کوي. څو کاله وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د بدمنۍ له وجې په ودونو کې چا ساز او سرود نشو غږولی، خو اوس چې دغلته امن راغلی نو خلک یې په خپلو خادو کې د کلیوالي موسیقۍ بنډارونه جوړوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د کلیوالي موسیقۍ په همدغسې یو بنډار پیښ شوی یو رپورټ یې موږ ته رالیږلی چې په موسیقۍ سره پیلیږي.
د ټنګ ټکور دا مجلس د ننګرهار ولایت د غنی خیلو ولسوالۍ د شیرګړ کلي له یوې حجرې څخه راوځي، چرته چې د خادۍ په مناسبت د کلیوالي موسیقۍ یوه ډله له رباب، منګي او باجی سره ورغلي ول. د موسیقۍ د دغې ډلې مشر چې باجی غږوله مشال راډیو ته وویل چې په کوم کلي کې چې امن وي هلته د خادیو په مناسبت ورزي او د خپل پن مظاهره کوي.
نن دلته غنی خیلو ته راغلی یو پروګرام، ډېره خلک ده، ډېر ښه خلک دي. لکه موږ سره رباب نواز دی، فضلیا کوستاس، او منګي نواز دی، محبت خان. موږ د کلو ولسونو کې زوک شوقیان نازي غزل
د موسیقۍ د دغې ډلې رباب غږونکی چې له باجمار سره به یې سندرې هم بدرګه کولی وایي چې کله هم پروګرام ولري نو د لنډي کوتل نه ورته ځان را رسوي.
چې کله هم د زنګ وي او خاص شخصي پروګرام یې نو ما راغواړي زه له راځم غنی خیلو ته اوسره ویلي او موږ هم شوقیانو قدر زیر زیات کیږي.
د ټنګ ټکور د موسیقۍ یو تن مینوال چې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ څخه وربلل شوی و وایي چې پخوا یې د ټنګ ټکور پروګرامونه لیدلي وو او اوس چې یو ځل بیا ویني تیر وختونه ور په زړه کوي.
زه غنی خیلو ته خوشحالي واغې د پر راغلي وم چې چېرته امن هلته نو خوشحالي و. خو زمونږ د پښتني روایتونه دیرو د وجرو کوم هغه هغه نو دا روایتونه بېرته را تازه کېږي ورسره. مونږ خو په دې ډېر خوشحاله یو چې دغه سیمه کې امن دی. نو زمونږ خو سوال دی چې په ټوله پښتونخوا کې د الله پاک دغه سې امن راولي چې د پښتنو هغه دیرې او حجرې ژوندۍ شي.
د شیرګړ کلي یو تن زلمی وایي چې پخوا یې په کلي کې د بدمنۍ له امله د موسیقۍ پروګرامونه نشول جوړولی، خو اوس چې په کلي کې امن دی په خادیو کې خلک د ټنګ ټکور مجلسونه جوړوي.
مخکې زموږ کې ودونه کېده خو داسې شوقیانو نه سیلونه نه رباب منګي او چا په واده کې کړی او سوړ ودونه وتیرېده به او شکر دی دوکال دوه کېږي چې منګي مرال ته راغلي ستارونه هم راغلي دي.
د ټنګ ټکور په دې محفل کې یو شمېر کلیوالو شوقیانو هم خپل زړونه تش کړل چې د یو تن د غږ نمونه یې درته وړاندې کوو. د ټنګ ټکور دغه بنډار چې له تیر ماسخوتن څخه پیل شوی و د شپې تر څلورم پار پورې دوام وکړ، چې په کلیوالو ځوانانو سربیره پکې د کلي مشرانو او ماشومانو هم ګډون کړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د خبرونې خیرونه او شیبو ته ورسیدو. د منور شانه د خبرونو لنډی سورو.
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې له دوستي دروازې سره نږدې چاودنه شوې چې پکې د چارواکو په خبره سلور تنه وجل شوې او شپږ نور جوبل شوې دي. د چمن د سیمې د لیویز یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي په وجل شوو کې یو د ملیشه ځواکونو غړی او درې عام کسان دي. د بلوچستان حکومت نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ته خواست کړی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرستې وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د یادو سیمو پینځه ورځنۍ دورې وروسته پرون ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته ویلي په اولو دوه ورځو کې بیلتون غوښتونکو بلوچو ډلو ورته مشکلات جوړ کړي وو، خو اوس د مرستو ویشل روان دي. په کراچۍ ښار کې د هدفي عملیاتو پر مهال یو شمېر کسان نیول شوي او وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تیره شپه رسنیو ته ویلي چې دوی د متحده قومي موومنټ سره تعلق لرونکي یو داسې قاتل هم نیولی چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د وکیل په قتل کې یې لاس درلود. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې د غړي فریبا احمدی کاکړ تختونکي نیولې دي. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي چې فریبا کاکړ د خپل ورور نور احمد او یو بل کس لخوا چې روح الله نومیږي تختول شوی و. د ملي امنیت ریاست وایي چې نیول شو دواړو کسانو خپل جرم منلی او وایي چې دا ګام یې د طالبانو په امر پورته کړی و. هلته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د خو انتخاباتو د ترسره کیدلو لپاره بشپړه چمتووالی لري. د خبره د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي بلخ ته د خپل سفر پر مهال د شمالي ولایتونو د امنیتي حالت د معلومولو نه پاس وکړه. او د امریکایي حکومت لخوا د یو شمېر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویمه ورځ ده او داسې ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فنډ ورکولو پر پلان له سلا کېدو ډېر لري دي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډیز سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونې واورئ. او ما هارون بچا منور شاه او زمون تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.